د سهار و بجی دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان دریمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن به یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونو په ایران کې د دیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې به د نړۍ د نیمه انسانانو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 500 کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې. هند د یو افغان سیک برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندلی دي. او امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون په ویانا کې پیل کړل. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 500 څارنوالانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. دا وروسته له هغه چې پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د خپلو 500 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د معلوماتو له مخې د دې څارنوالانو پر موټر د کابل په دې سابس کې وسله واله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل وژل شوي 15 څارنوالان د باګرام زندان ته روان و چې د طالب بندیانو د راخوشې کېدو بهیر تنظیم کړي. لوی څارنوالۍ د دوشنبې په ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې دا ډول پیښې به د عدالت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت په وړاندې د دوی هوډ اغېزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. هند د یو افغان سیک ندان سنگ برمته کېدل په کلکو ټکو غندلی دي. ندان سنگ په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی چې د چارواکو په وینا له پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ولسوالۍ ته تللی و. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاو د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی د تروریستانو لخوا د ښاغلي ندان سنگ برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندي. هغه ویلي چې هند له افغان حکومت سره په تماس کې دی چې په دې هیواد کې د سکانو او هندو اقلیتونو خوندیتوب، امنیت او ښېګڼه تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه افغان سیک څلور ورځې مخکې دې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د پرانیستل کېدو اقدام د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ پروت د غلام خان بندر د دوشنبه په ورځ پرانیستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې یو مهم اقدام وي.
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي، نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان لار تر تورخم او سپین بولدکروسته د تجارتي مالونو د وړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول د موافقه په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون په ویانا کې پیل کړل. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپوړي مذاکره کوونکي مارشال بلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف په دغو مذاکراتو کې هڅه کوي چې د نیو سټارت په نوم د موافقې پر ځای یوې بل توافق ته سره ورسیږي. دا موافقه راتلونکی کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیه غواړي د پخوانۍ موافقې په تمدید سره د دواړو هیوادونو اټومي سروکي وړونکې وسلې تر 1550 سروکو پورې محدود پاتې شي، خو امریکا غواړي د هر ډول توافق په صورت کې چین هم د دې موافقې یوه برخه وي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ د جګپړو مذاکره کوونکو د لومړۍ ورځې د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. د ایرانی خوراکي موادو لومړنۍ محموله وینزویلا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې په دې خوراکي موادو او د لومړنیو اړتیا وړ په توکو بار بیړۍ د دوشنبه په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسېده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو لومړۍ محموله د دغه جنوبي امریکا د جنوبي هیواد د دې هیواد بازارونو ته رسیدلې دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د بندیزونو له کبله دا ستونزې زیاتې شوي دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیرله تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو ستونزه کمه شي. امریکا او لویدیځو هیوادونو د وینزویلا پر سر اوبخه خوان ګوایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی ملاتړ کوي او غواړي نیکولاس مادورو له واکه لرې شي، خو مادورو د روسیې، چین، ایران، ترکیه او کیوبا لخوا یې ملاتړ کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونو په ایران کې د میشتو افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. دا توافق وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې به د نړۍ د نیمای انسانانو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. په دې خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه د اونیز پروګرام یوه بله برخه به هم درته وړاندې کړو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم د دې خبرونې لومړۍ موضوع، افغانستان او ایران. په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت ثبت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت د صدور لړۍ پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره همدراز د افغانانو اړوند وروستیو خونړیو پیښو په اړه د تحقیقاتو د پولې په دواړو خواوو کې د خلکو پر غیر قانوني راتک، د افغانستان د سولې له پروسې د تهران د ملاتړ او فرهنګي او همدراز د معارف په برخو کې پر یو لړ مسایلو توافق وکړ. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای سي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خپره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق له لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې
ده. افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې، د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیزې پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرسته غوښتي چې د دې هیواد اتباع وپیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له ښو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل، ټکول، شکنجه، سیند ته اچول او موټرو ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ورباندې تورن سوي. لومړۍ پیښه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامنځته سوه چې ایراني پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې، ډبولې او وروسته یې اړیستلې چې ځانونه د هریرود سیند اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې ښیي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په 2مه خبره سوه راغلی چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخ ته رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل 2 ورځنی سفر د 1 شنبه په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د 2 شنبه په ماښام یې پای ته ورسوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیز پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډار ورکړی چې تر خپله وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 9.6 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیرونی په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د ملي امنیت شورا دفتر رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي په تېره اونۍ کې طالبانو 141 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا همداراز وایي چې طالبان باید له بینال افغاني خبرو وړاندې ټول بندیان خوشي کړي. طالبان همدا مني او وایي چې له دوی سره ټول بندیان به آزادوي. د فیروزي عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاوتریخوالي لاړخه په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ بولي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي په تیرونۍ کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاوتریخوالی کړی دی.
تیرونۍ طالبانو په 13 کلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا وه چې طالبان د سولې لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس، دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
له دغه دفتر نه رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرونۍ کې طالبانو په 2 ولایتونو کې 422 ترهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 291 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیله مندۍ زیاتې شوي او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درامسته کېدو په هدف د تاوتریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پیشرط نه بولی، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دې خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بنده خوشی سوي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایي سي. طالبان هم مني چې د دوی له لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي، او همدارنګه په خبره یې په اخترونو، روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه دا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي، او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبرم کړو چې وخت او ځای هم معلومی، اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوه به په اوس وخت کې، او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د دې مذاکرات په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه ځنډیږي، او هماغه کسان چې روغ وي هغه دې لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوی پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبری مجله په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه د مخکتنې اوریدو ترابولم. د نن ورځې مخکتنه فریبا ظاهر کړی ده.
یورو ایشیا ریویو خبرونی د جنوبی آسیا له لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یو مقاله لیکله، او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلی. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره دې ته په کتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پرېږدي، نو په داسې حالاتو کې ښایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې هیوادونه د ښې راتلونکي لپاره د یو بل پر وړاندې نه، بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډېر کړي دي، او تیرونه یې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. د دغه دفتر په خبره په تیرونه کې طالبانو 841 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هندوستان ټایمز روزپاڼه بیا په افغانستان کې د سکه او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه 4 ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تښتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. روزپاڼه لیکي چې د ندام سنگ د تښتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته د دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یوه درمسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت د ایش ډلې واخیست. په هغه برید کې 9 تنه وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د داعش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یو ګواښ وباله.
له ازادي راديو سهرني خبري مجله اوري او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته د روغتیا نړیوال سازمان وی د کووید 19 ناروغي پر وړاندې بعد نړی د نیمای انسانانو واکسین دونیم کاله وخت ونیسی که څه هم د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی خو په دې برخه کې چټکې هڅې روانې دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د خلکو د یو موټی کېدو غوښتنه کوي په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازي ډیوډ نیبارو د دوشنبه په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسین رسول دوه نیم کاله وخت نیسي
Two and a half years, really.
دوی وايي د کورونا ویروس واکسین ته په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره دوه نیم کال وخت اړتیا وي خو هیله لرم زه ناسم ثابت سم واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي تر ټولو ژر موده به دوه نیم کال وي د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین په مطالعه او ازموینه بوخت دي خو تر اوسه یې پر خلکو سل په سل کې تطبیق نتیجه نه ده ورکړې د امریکایي ډاکټرانو اټکل هم دا دی چې د روان کال تر پای او یا هم د 2021 کال په پیل کې به د کووید 19 واکسین جوړ شي خو د نړۍ 1 میلیارد نفوس ته رسول به ډیر وخت ونیسي د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر 9 میلیونه زیات شو د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم ګریسیوس د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي کانفرنس کې وویل چې په دروم یاشت کې لومړی ځل په ویروس تخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات شو خو اوس په تیر اوو ورځو کې په نړۍ کې 1 میلیون کسان په کورونا ویروس تخته شوي دي ګریسیوس د دې ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو د یووالي غوښتنه وکړه دا وایي تر ټولو لوی تهدید چې ورسره مخامخ یو یوازې ویروس نه دی بلکې د نړۍ او مشرانو یووالي دی موږ په یو ویشل شوی نړۍ کې دې ویروس ته ماتې نه سور کولای امریکا او چین د کورونا ویروس پر موضوع له یو بل سره اختلاف لري د امریکا ولسمشر وایي چې نای ساينس پوهانو دا ویروس د ووهان په لابراتوار کې جوړ کړی خو چین دا تورونه ردوي اوس مهال تر امریکا وروسته برازیل روسیا او هند تر ټولو ډیر د کورونا ویروس مثبت پیښې لري د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې تر پیښو کمیدو وروسته اوس امریکا او جنوبی آسیا د کورونا ویروس په مرکز بدلی شوی دی
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغي پر وړاندې بد نړی د نیمای انسانانو واکسین دوه نیم کاله وخت ونیسي او د نړی له انسانانو غواړي چې په دې برخه کې سره یو موټی شي ستاسو ل پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پنځو ورځو ولایت د کنهار ولایت نه اړیکې نیولې ده زادا په باندې چې د پلیټو زما څخهلین کاري شوې چې هیڅ مکتب نه ستل زما شمع ټول د سواده باندې ویلې چې ما په غاڼه د پورتو چارواکو سره شوی د خدای په امان
نروي اخلاقي د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم د هلمند کې د کورونا یانو له سلورام له وکیدم چې په ډیره هاده پورې د پیښه زړه سره د وخره کړ نه مراکوي د هلمند ټول وګړي باچ کرنجن مراد کې او کرنا جديونی چې ځکه چې کورونا ایس درمان نه لري چې په هغه جوړ شي نو بده باچ په کور کې کرنجن وو چې د ماسه استفاده وکیا دا چې بل اخر د صابون څخه لا تر په دې خلک د کرنټین نه مراته به هم باچې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین ونیسي دا ځینې ځینې زیاته مننه زالاتم
زه په دې لاره د کورونا ولایت او زه په خپل دستور نه نه ځینې کې مې کېدل چې ښاځه کړل شروع سره پورې ماته د بانک کارت نه ولا شو نو ماشات نه راوښه تقریبا مستاسه فامیل له ما د دې حفاظت او خلاله تورې د بلال طرفه او په اوس کې څه مشته ده او د لاد رضا پر ازمه او چې لو چارواز ته ورسوي چې مونږه بانک ته مو ساز کې او ماشا الله تا وایي هم دا تاسو ډیر ورانه ده دا زه چې کوم څه ته څنګه سمونه ومه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. اروپایي ټولنې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د 15 څارنوالانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. 15 څارنوالان پرون په د سبز ولسوالۍ کې ووژل شول. هند د یو افغان سک ندان سنگ برمته نیول کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې د هند حکومت له افغانستان سره په تماس کې دی چې په افغانستان کې د سکانو او هندو اقلیتونو خوندیتوب تضمین شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د پرانستل کېدو اقدام د هیواد د اقتصاد لپاره مهم دی. امریکا او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه خپل دوه ورځني مذاکرات پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړل. او د ایران لخوا په خوراکي موادو بار لومړنۍ کشتۍ وینزویلا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو بار بیړۍ کاراکاس ساحل ته رسیدلې ده.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، نوم مدینه ده، د کابل خاری سیدن کیم.
مدینه جانې، زه ګورم ستا مخې ته رنگ رنگ مرۍ پرتې دي، په دا مرۍ باندې څه کوې؟
دا مرۍ باندې ځان ته غاړکۍ، پایزیب او داسې شیان جوړوم.
د مرۍ اوبدل دي.